أساسي أو بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې آر وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې د ماشومانو د تغذیه پاک باندې خبرې کوو. له موږ سره په دې خبرونه کې میلمه دی مدافع وکیل وارث خپلواک. وړاندې تر دې چې له ښاغلي خپلواک سره خبرې پیل کړو، د دوو تنو نظر د موضوع اړوند اورو.
زما نوم رفیع الله سهار دی او د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. زه به وایم چې بد وختانه داسې چې دوه یا یو یا درې داسې ماشومان یې هغه روژه نه نیسي او نوره ټوله کورنۍ، یعنی څوارلس پنځلس کسه کورنۍ هغه ټوله روژه کېږي، داسې پاملرنه نه کېږي. نو هغوی د ورځې په اوږدو کې چې هر څه پیدا کړه هغه خوري او خپل وخت په تیروي. دا د دغه ماشومانو سره د دې کورنۍ له خوا نه ظلم دی او زیاتی دی چې کېږي، ځکه چې هغوی باندې روژه نه اوړي خو هغه کالند کې روژه نه لري، خو دوی په زور باندې دوی روژه کړي دي، ځکه چې سالم خواړه هغوی ته نه تیاروي. هغوی بیا د روژه ماتي په وخت کې د لویانو سره جنجال جوړوي او ناقراره کېږي، ځکه وږي پاتې شوي دي د ورځې، او هماغه لامل کېږي چې بیا لویان په دې باندې غصه کېږي.
زما نوم نیاز محمد همدرد دی، زه فعلاً په کابل کې اوسېږم. زما مېرمن خپل اولادونو ته په وخت باندې غذا آماده کوي، لکه څنګه چې د خپل ځان لپاره مسؤلیت احساس کوي، د خپل اولادونو لپاره هم د مسؤلیت احساس کوي او خپل اولادونو ته په وخت باندې غذا تیاری پروژه کې. زما اولادونه د هیڅ نه و داسې ستونزې سره نه دي مخامخ شوي چې هغوی ته دې په وخت باندې غذا نه وي آماده شوي. یو خو د تغذیې مسله ده چې لکه د هغوی په خپل وخت باندې تغذیه کېږي او د هغوی مثلا روزنه کېږي. د دې نه علاوه د کورنۍ مسؤلیت دی چې کورنۍ خپل مسؤلیت پیژني، په خپل وخت باندې خپل مسؤلیت ادا کوي. لکه څنګه چې په عادي وختونو کې د درې وخته غذا آماده کول د کورنۍ د مېرمنې مسؤلیت دی، په روژه کې هم مسؤلیت دی. په خپل وخت باندې غذا رسیږي، د هغوی د وجود سالمه روزنه کېږي، په خپل وخت باندې تغذیه کېږي، او د دې نه علاوه د ټولنې د خپلې کورنۍ د خپل لوره په وړاندې خپل مسؤلیت او وجیبه ادا کړې وي.
لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، نن له موږ سره میلمه مدافع وکیل وارث خپلواک دی چې د ماشومانو د تغذیه په حق باندې خبرې کوي. خپلواک صاحب، په پایل کې درته وایي چې هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې په ځینو افغان کورنیو کې آیا د ماشومانو تغذیه لکه څنګه چې پکار دی اغسې کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم چې ټول دا مبارکه میاشت د عبادت لازمه دی هغه د خدای ورته قبول او منظور وګرځي. په روژې میاشت کې د ماشومانو واقعا چې په ځینو کورنیو کې د هغوی حقوق په دې میاشت کې د هغوی تغذیه حقوق چې هغوی د تغذیه حقوق دا برابرې چې د یو مکلفیت ده، دا یو حیاتي موضوع ده، ځکه باید ماشومان په درست شکل باندې تغذیه شي. بدون شک چې د روژې مهال کې ځینې کورنیو کې موږ چې وینو دا هغه پکې ډیر کمی چې ماشومان ته دیګای وشي او ماشومان ته هغه لازمه تغذیه چې په نورو وختو کې کیږي لکه د غیر د روژې د میاشت نه کیږي، هغه تغذیه د روژې په میاشت کې نه کیږي. متاسفانه په ماشومان باندې روژه خدای پاک نه ده فرض کړی ترڅو دوی روژه ونیسي، ځکه چې دوی سلامت ته ضرر رسول کیږي. نو خبر دا وی چې ماشومانو ته که چېرته نوی خطه ورته یا نوی دیګی ورته نشي کولی پلار یا میندې، نو حداقل د ماښام نه چې څه پاتې کېږي یا د لږ اضافه وکړي چې سبا ته ورته غرمه کې دوی ته وتوانېږي چې یو څه پاتې وسي چې هغو ته تغذیه له خاطره ورته ورکړي. او د سهار چای هم متاسفانه په ځینو کورنیو کې دا هغه ده چې یو خو سرګردانیان یو بل په ځان باندې دغسې یو فشار راولي چې ګواکې زه روژه یم او زه دا ملاسه نه کېږي، دا توان ما کې نشته ده چې زه اوس ماشوم ته هم د سهار چای ورکوم، هم به د غرمې ډوډۍ ورکوم، بیا به هم ماشومان خو زرزر وږي کېږي، نو بیا به د مازدیګر رقم ورکوم. نو په ټوله کې پروژې میاشت کې د ماشومانو حقوق له هر نظر نه، له تغذیې له نظر نه، د هغو سره د رویې نه، د هغو سره د لطف او مهربانۍ نه، په دې ټولو اړخو کې متاسفانه چې روژه کې د ماشومانو حقوق تلف کېږي.
خپلواک صاحب، که په دې خبرې وکړئ که څه هم تاسو یو څه یادونه وکړه، د دې موضوع علت څه کېدلی سي؟ د عامه پوهاوي نشتون، د ماشوم له حق څخه بې خبري، د کورنیو بې پروايي، ځان یو ډول آسوده ساتل، هغه عمده علت څه ګڼئ چې د روژې په میاشت کې د ماشومانو د تغذیه حق تر پښو لاندې کېږي؟
په ټوله کې هغه دا ده چې دغه تقریبا مربوطه د سواد د تعلیم کچ پورې اړه لري. که چیرته یو څوک سواد کافي اندازه وسي او تعلیم وسي، او په ټولنه کې دولت هم د ماشومانو د تغذیه او د حقوقو په هکله عامه پوهاوی وکړي، نو بیا په دې صورت کې هغه کم حقوق چې دي هغه که چیرته روژې میاشت وسي او که چیرته نورې میاشتې وسي هغه تلف کېږي نه. نو دلته موږ ته غټ هغه مشکل دا ده چې د سواد خبره ده. د ماشومانو د پیدایښت نه مخکې باید فامیلو ته وویل شي چې دا ماشوم څه حقوق لري. موږ ته صحیح ده په کیلو بانډو کې ملایان وایي چې مسجدو کې چې حقوق دا ده چې تستانون پکې ده او شودې ورکه او داسې ډېر سطحي اندازه باندې دا خبرې کوي. ولې موږ ته په دې دیني پوهاوي په څنګ کې د ارواپوهنې تعلیمات هم لازمه دي چې تر څو د هغوی نظریات هم ولرو، د ماشومانو د لویښت په خاطر، د ماشومانو د ذهنو د ودې په خاطر، د ماشومانو لکه د جسمي ودې په خاطر باندې موږ ته ویل کېږي چې دوه نیم کاله باید یو ماشوم ته شودې ورکړل شي. ولې اوس عامه پوهاوی نه ده شوی چې تر دوه نیم کاله پورې باید فامیلونه دا په نظر کې ونیسي چې تر څو مخکې له دوه نیم کال نه د بل ماشوم نه راوړي، ځکه د ده حقوق له هماغه وخت نه تلف کېږي. موږ ته ویل شوي دي چې شرعي علومو کې چې تاسو تر دوه نیم کاله پورې ماشومانو ته شودې ورکړئ، ولې هغه نور ابزارو باندې خبرې نه دي شوي چې څنګه تاسو وتوانېږ دغه نه جلوګیري وکړه یو ماشوم به یو کلن شوی نه یي چې بل ماشوم پیدا کېږي. نو صحیح ده چې دا ارڅه د خدای پاک هغه ده چې دا خدای پاک ورکوي، ولې په دې کې تدبیر انسانانو ته هم پکار ده. باید انسانان خپله تدبیر ولري، ورته فکر وکړي چې هلته ورته دوه نیم کاله د شیدو ورکولو حق ورته ورکوتلی ده. په میندو کې که په پلارو کې دا د ماشومانو حقوق ضایع کېږي، او همغه یې چې په جامعه کې یو سامه ماشوم نه تقدیمېږي، هغه ماشوم یو تکلیف نه یو تکلیف لري.
لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې که ماشوم ته تغذیه لکه څنګه چې پکار ده هغسې ونه رسېږي، نو سمه وده نشي کولی. کله چې یو ماشوم له کورنۍ څخه دغه تغذیه ته پاملرنه نه کېږي، دغه د ښې ساتنې روزنې حق په نظر کې نه نیول کېږي، دا ماشوم څه ډول لویږي؟ اولی کورنۍ ته زیان څوي، ځان ته زیان څوي، او ټولنې ته کوم مشکلات دی اړولی سي؟
کوم ماشوم چې په صحیح توګه باندې وده ونه شي، اولا خو د خپل جسمي کمزورتیا لري چې د خپل هغه شکل باندې چې باید رشد وکړي، د هغه رشد او نمو بطی کېږي، سلو کېږي. دا خو یې ټولنه غټه هغه ضرر خپل ماشوم ته، ځکه هغه کوم ویټامینونه چې بدن ته لازم دي هغه ویټامینونه ده ته نه ورسیږي. نو دا چې لږ ذره سن یو څو لږ ذره لوړ کېږي، دا په مختلفو امراضو باندې مبتلا کېږي. د هغوی شکل سم نه وي، د هغو غاښونه سم نه وي، د هغوی جلد سم نه وي، د هغوی هډوکې وده سمه نه وي. دا هغه شیان دي چې موږ یې خپله په جامعه کې وینو. او راغو ده چې کوم ماشوم چې په صحیح توګه باندې د هغه تغذیه نه شوي، د هغه پاملرنه نه شوي، نو هغه خپله جامعه ته هم یو غټ خطر ده. هغه اوغدایي، هغه فکر ډیر حوصله نه لري، حوصله مندي نه لري چې په یو کار کې حوصله ولري. نو هغه داسې همیشه په جامعه کې خشونت کوي، ډیره حده پورې د خپل په اعصابو باندې کنټرول نه لري. نو همدغه ټول لاملونه دي چې په جامعه کې جنجالونه پیدا کیږي، له همسایګانو سره، له ملګرو سره، له خپلوانو سره. کله چې فامیل تشکیلوي، غټ غایده چې په فامیل کې مشکلات ایجاد کړي، ځکه چې دا صحیح وده نه کړي.
بله، راځو د حل لارو ته. څه کول پکار دي کورنیو ته؟ البته هغه کورنیو ته چې هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې د ماشومانو تغذیه ته پام نه وي، دوی ته څه کول پکار دي؟ د څه ډول مهال ویش له مخې باید خپل ټول کارونه تنظیم کړي چې که دوی روژه دي نو ماشومانو باندې روژه ونه نیسي؟ څه ډول کېدلی سي چې دا ټولې چارې سنبال کړي؟
د روژې یو هدف همدا ده چې دوی د هغه چا چې هغوی مثلا ناداره دي، هغوی څه نه لري د خوراک لپاره، یعنی احساس د تندې او احساس د لوږې سړي ته ورکوي، چې باید دا خپل په ځان کې دا احساس وکړي چې زمونږ دا گاونډای د څنډری یز موږ د اولاد نو دا به ډیره مهمه مغی چې کچیرته څوک روزه نیسي او دغه اولاد به وګی نو زه فکر نکوم چې د شری لازمم اې د روزه هغه کوم ثواب چورته خدای پاک په نظر کې ولې د توقع شي ځکه خو دا عملا خپل احساس کوي د ولګ د تند به سربیره دغه د خپل د اولادو د تغذیه په حق له سم هغه نه کوي یاد کمبلې له لاسیال دای چې روزه مزه دا توانین لرم نو په دې صورت کې دوی آغا ثواب به زه فکر نکومه چې هغه پوره ثواب چې خدای پاک روژه دار ته نظر کې نیولی ده ورکړي لازمه داده چې ماشومانو ته صحیح توګه باندې هغه څه خواړه چې د روژې جریان کې هم ورته ورسیږي په دې نظر یمه چې دوی به ثواب لا هم زیات وي ځکه اصلا خو مکلفیت لري پلار و مور چې کوم ماشوم چې د دوی ده د هغوی د تغذیې مکلفه مسؤلیت لري چې دا باید تغذیه کړي ول د روژې په میاشت کې برعلاوه چې باید تغذیه کړي نور هم ثواب لري چې دا ماشوم وګه پاتې نشي نو لازمه ده چې کورنۍ په دې بخش کې هغه کم تقسیم اوقات باندې چې مخکې ډوډۍ ورکوله صحیح ده که ډوډۍ ورته نوې تازه نشي پخولې حداقل دغه روژه ماتي کې د دومره ډېر خواړه پاخه کې چې دوی سبا غرمې ته پاتې شي دوی سبا سهار ته پې تغذیه وشي او دوی که سبا مازدیګر ته ډوډۍ خوري هم تغذیه وشي صرف دغه کول په کار دي چې اوله خو باید ورته اگر کومه ډوډۍ چې دا کای ورته تازه ترول شي خدا خو ډیر ښه او که چیرته نشی کول نو دروژنات خوړل د لګیکی تر څو ته پات شي د غرمې لپاره
کله چې دروژې په میاشت کې ماشومان ته رسیدګي نکېږي د دوی خوراک د دوی څښاک اته له دوی سره خوشونت کېږي ماشوم له روژې نه څه ولې برداشت کوي چې اړیدا دومره یو سخت میاشت ده چې د دوی ټول حقونه دلته تر پولند کې کورنۍ ورته ډوډۍ په وخت نه ورکوي سم چلند نه وسره کوي له روژې ماشوم څه مفهوم اخلي د کورنۍ په دې کار سره
که چیرې یو ماشوم ته روژه میاشت داسې یو معرفي شي چې روژه میاشت کې دته ولګه ورسیږي دته تنده ورسیږي د پالنه ونشي نو طبعا دا د خپل د روژه میاشت سره دا علاقه نه پیدا کوي بلکې دته د سیو تور یو د د مشکل او د جنجال سترګه ورته ګوري که چېرته بل وخت کال ته بیا روژه راځي او فامیلونه د خپل په منځ کې وایي چې روژه راغله نو د ده په دې ذهن کې د ده په دې فکر کې داسې یو تیاره هغه راځي تصویر راځي د روژې لپاره نو طبعا هغوی له روژې نه کرکه راځي په روژه کې موږ ته صدمه رسیږي موږ ته زیان رسیږي نو لازمه دا ده چې په روژه کې مهرباني لا نور هم ډېره شي نسبت له مخکې نه ځکه دوی ته د روژې اغه کوم پیغام چې روژه لري او ته ورسول شي ترڅو ورته وویل شي دغه ذهن په دې اماده ووسی چې روژه د برکتو میاشته روژه د مغفرت میاشته که چیرته یو ماشوم په مخ کې مونږ وایي چې روژه د برکت میاشته ولې ماشوم خو متمات فکر ته دار راځي چې دا څنګه برکت ده چې زه پکې وګایم زه پکې تګایم ما پکې ډوډۍ سم نه ده ما ته پکې پټکی کیږي په تیر ځینې پلرونه چې فکر کوي چې زه عملی یم نو راځه چې وس هرڅ وایل غواړم نو دو باندې خزه باندې فامیل کې نو زه ځکه عملی ام او روژه په تنکړایم نو دا په واقعیت چې ماشومان باندې ډیر یو منفی اثر لري دوته د دینه الهام یو ډیر مشکل کار او د ډیر تیاری میاشته الهام ماشومان ته رسید
bale په اخر کې به دا ډول کورنۍ او تدې تاسو پیغام هم ولرو چې د روژې لمیاشت نه د عبادت لپاره استفاده وکي په دې کې عبادت وکي د خدای د رضا لپاره روژه نیسي دوی او بیا خپل او خپل ماشومان سره د څچار چلان کوي چې هغه نه په حقوقي لحاظ نه په انساني لحاظ نه په شرعي لحاظ هغه مناسب دی د ډول کورنۍ ته بده تاسو یو پیغام مو لري
روژه خو د خدای پاک میاشت ده که څنګه چې خدای پاک چې روژه وای زما ده او د دې ثواب هم زی ورکوم نو باید په دې میاشت کې منګه او لا ولرو دې میاشت کې زغم مو ډیر زیات وسی په دې میاشت کې بعد منګه ټول اوش او فکر د عبادت لپاره وسی دا خبره به هغه نه وسی چې د ماشومان تغذیه هم جز دی او عبادت ماشومان پالنه دغه سره خرویه په کورنۍ کې خرویه که هغه ماشومی که هغه د ماشومان موري نو دو سره خرویه دا د روژې په تکمیلولو کې غټ رول لري که چیرې یو څوک روژه نیولی اوسي او هغه ماشومان سره بد چلند وکړي خپل ښځو سره بد چلند وکړي نو زه مطمینه یم چې ده صرف د خپل خوله تړلې ده د سکاخ او د خوراک څخه نور کوم فضیلتونه چې د روژې دي د هغه نه به نصیب کېږي نه کم عبادات چې لازم دي کم ثوابونه چې روزګار ته ورکول کیږي نظم مطمئنه چې د سړي ته نه ورکول کیږي ځکه د خشونت کوي ماشومان سره په کور کې ولې ځان ته وچ ما روزه نیولې ده نو کچېته څو په خړه ول باندې چې هغه ټول ثواب د روزې ورته ورکړل شي په اوله برخه کې باید دوی په کورنۍ کې د خپل چلند په ډیر تواضع سره او په ډیر مهرباني سره وکړي داسې نه چې دا ماشومان وهي خزي وهي ولې ما روزه نیولې ده روزه ټول باندې ولې کېده خزم روزه نیسي نو تاسو تاریخواله په کورنۍ کې د روزې هغه فضیلت چې کوم روزه دار لري هغه له بینه وړي
ډیره زیاته مننه خپل واکس اپ تاسو ژوند دی سلامات اوسئ
سلامات اوسئ ژوند دی اوسئ
قدرمن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشومانو د تغذیه په حق باندې هر وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې خبرې وشولې لمک سره میلما و مدافع وکیل وارث خپلواک تربیه پرځای کې چې یاست الله ممال او ملګری
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شبریم هر کلی موکو په کوټه کې پښتو اکاډمي بیرته پرانستل شو په دې خبرونه کې مو د آصف بهاند د یونی ویاسر لچاپیدو او محتوا خبرو
د اقدار قلموالو د فرهنګي کارونو قدردانې د دوی په ژوندینه باید بشي
په افغانستان کې چای دود دی خو کافي شاپونه ورو ورو دودی شي البته په بل باندې
دیوزوان کلیزه په کلمانځل کیږي د کوژدې مراسم په کلمانځل کیږي هاته کې د ودونو مراسم هم په دغه کې کلمانځل کیږي
په نورستان کې مو د خوشي له دود خبرو لانزورګر اقبال ترنک سره هم ژغیدلایم
د انزورونو د پیژندلو لپاره کچیر ته مو وایي چې ټول باید په پوسی په وسرات کې سخت ده
د بلوچستان په مرکز کوټه کې پښتو اکاډمي چې څلور پندوس کال مخکې تاسیس شوې و د لومړي ځل لپاره د فبروري په شپږمه بند شوه چې یو ورځ وروسته بیرته د لیکوالو مدني فعالانو او قومي مشرانو له فشارونو وروسته پرانستل شو حسی احمد زئی راپور لري
د کوټه انتظامی مشر اسد بن اسد رسنه ته ویلي و چې اکاډمي د فبروري پر شپږمه د ځکونکو ترغه شکایت وروسته بند کړی چې د اکاډمي غړیو د محصلینو مخونی ول چې د اکاډمي کتابتون څخه استفاده وکړي خو د پښتو اکاډمي سکرتر نقیب الله احساس د ډیډیو مشال څنګه ته ویل چې حکومتي چارواکو دوی ته رسمي خبرتیا پرته د اکاډمي د وځي بند کړی
نو یو واتساپ باندې یو لیټر راستولی و موږ چیرمن
د پښتو اکاډمي کوټې بنسټ د 1990 کال د اکتوبر په میاشت کې ملت پال مشر عبدالسمد خان اڅکزي کې خود لمړی مشري لیکوال او د هیواد ورسپانې بنسټګر سلطان محمد صبر وو د اکاډمي تر اوسه غاڼه کتابونه چاپ کړي دي د اکاډمي د اوسنی مشر حافظ رحمت نیازی په وینا دوی په هر درې میاشتو کې درې مجلې چاپوي چې یو پکې د ماشومانو لپاره ده د ترڅنګ نړیوال کنوانسیونونه علمی مناظرې او بحثونه چمتو کوي ښاغلی نیازی امریکا غږ ته ویل چې پښتو اکاډمي د ویلوی قاموس په ترتیب او تدوین بوخته ده چې پر ګوګل ویبپاڼو او موبایل اپ به هم ترلاسه کیږي ډاکټر رحمت نیازی ازیتوی پر یو بل پروژم کار پیلوي چې د خان شهید عبدالسمد خان اڅکزي د استقلال ورسپانې ټولي په خوانی غنې را یو ځای کړي او په کتابي بڼه چاپ کړي د کوټې پښتو اکاډمي د ککړې غاړو ماتو غاړو او نور غاړو په رڼا کې د جنوبی پښتونخوا پر تاریخ هم کار کوي
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
یو نوې اثر ژوندۍ یادونه کتاب لومړی ټوک 500 مخونه لري چې تازه په ډنمارک چاپ شوی دی. د دې کتاب مؤلف آصف بهاندی او په دې کتاب کې د 2 فرهنګي شخصیتونو د ژوند او فرهنګي فعالیتونو په اړه مقاله خبرې کړې دي. د ښاغلي بهاند څخه به واورو چې دا کتاب نورې برخې هم لري چې دا یې لومړی ټوک دی او څومره وخت وشو چې د دې مقالو لیکل پیل کړي.
دا چې ما دا دې مقالو لیکل څه وخت پیل کړ باید ووایم چې د ژوندیو فرهنګیانو په باب مې لیکنې اروپا ته په راتګ سره یعنې 2001 کال کې پیل کړې او تر اوسه پورې دا کار دوام لري. او هغه څه چې ما لیکلي دي ټولې مقالې مې په 3 ټوکونو کې تنظیم کړي دي چې تر بس لاندې کتاب یې لومړی ټوک دی چې چاپ شو. او که د چا د لیکلو دقیقې نیټې په کار وي زما دا ټولې مقالې هر یوه په جلا ډول لومړی په ویبپاڼو کې او خپرې شوي دي. زما د یو شمېر لیکنو آرشیف په افغان جرمن پورتال کې شته دی. هلته که مراجعه وشي د خپرېدو دقیقې نیټې به کیدای شي ترلاسه کړي. افغان جرمت داد دی ای
دا خوشاخوا چلر بش کلونه کیجی چی دی کسانو دشتان پاره مولی کل کری و بوس دا کتاب چاپ شوی دی کسانو دشتان پوچارو که ممکن تغییرات را خیلی وی دو خوب بدلونونو تمو بهم سب توجه کری دا پا کتاب کی
دی مقالو دی لیکلو تر نیرتی روش تا دی زنو فرهنگیانو پا فرهنگی کارونو که بدلونون را غلی دی او دی زنو انترنیتی پتو پشتون نشتون او حالت که هم خواهی بدلونون را غلی وی. خما پا خپلو لیکنو که بدلون نده را وستهی سمی چه دی آقا وقت دی معلوماتو پا دایره که لیکلی و همه پا همه آقا حالت می پریخی دی.
با همسه دا کسان چه تاسو دا آقای پا باره که لیکل کری دی دوی مو چرنگ انتخاب کری دی؟
دا چه ما دی لیکنی لپاره چنگ لیکوال انتخاب کری دی باید وایم چه دا بیخی او تصادفی کار دی چه باید دی چا دی جوند و فرهنگی فعالیتونو پا باب سوولی کم. دا مقاله ما په تدریجی ډول لیکلی دی یا به د کوم لیکوال ستاین غونډه وه یا به کوم سیمینار جوړېدونکی وه یا به د کوم مقداره لیکوال کوم مهم اثر چاپ شوی و او یا به د کوم فرهنګي حقداره لیکوال د اثارو د مطالعې په ترڅ کې ما داسې څه لوستي وي چې د نوي نسل د روزلو لپاره مې ښه او مؤثره ګڼلي وي. نوم یې د مورد نظر لیکوال په باب مطالعه او څېړنه نور هم پراخه کړې. خپلو یادښتونو ته مې د یو مقالې بڼه ورکړې ده او خپره کړې مې ده.
دا 2 فرهنګي شخصیتونه چې تاسو معرفي کړي دي دوی ټول هغه کسان دي چې ژوندي دي که نه ځینې وفات شوي دي.
په دې مقالو کې یوه د پام وړ برخه هغه لیکنې دي چې ما پر هغو اشخاصو لیکلي دي چې تر اوسه د ژوند له نعمت څخه نه دي محروم شوي. زما د مقالو دا ټولګه همدا مقالې رانغاړي. همدلته د دې خبرې سپیناوی په کار دی چې زما د مقالو په دې ټولګه کې د ټولګې د سرلیک پر خلاف د داسې فرهنګیانو په باب هم مقالې راوړل شوي دي چې هغوی اوس له موږ سره نشته او وفات شوي دي، لکه پوهان میر حسین شاه، سلیمان لایق، علی گل پیوند. د یادو فرهنګیانو په باب دا مقالې هغه وخت لیکل شوي دي چې دوی لا ژوندي وو. اوس چې د مقالو د دې ټولګې د چاپ لپاره زمینه برابره شوه ما پرته له لاسوهنې دا مقالې د چاپ لپاره ولېږلې.
له آصف بهاند څخه مننه. وړاندې په دې خپرونه کې د انځورګر اقبال ترنک څرګندونې لرو. اقبال ترنک رسامي کوي او په وروستیو کې ګڼې خاطرې لیکلې دي. خو له بی خبرتیا وروسته د کافي او چای د دود په اړه
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
په پرمختللو هیوادونو کې د کافي څښل ډېر دود دي. دا دود سلګونه کاله مخینه لري. کافیر افریقا له ایتوپیا خبره شوه. داسې روایتونه دي چې د کالدی په نوم یو شپون د کافی ونو د میوو په کمال پوه شو. بیا سوداګرو دا بوټی د عربي جزیرې لور ته یووړ او هلته به یمنی صوفیانو د دعا او عبادت پر مهال د بیدار پاتې کېدو په خاطر کافی تشله. د راپورونو له مخې د 15 میلادي پیړۍ په ترڅ کې د کافی تشلو دود په مکه مکرمه کې عام شو. یوه پیړۍ وروسته بیا کافی تر ترکیې خپره شوه. هلته قهوه خانې جوړې شوې چې په دغو قهوه خانو کې به هم ادبي بانډارونه کېدل، هم سیاسي بحثونه روان وو او هم به د ټولنې پر ستونزو خبرې اترې روانې وې. اروپا چې نن سبا د کافی ستره واردونکې قاره ده، په 18 پیړۍ کې له کافی سره آشنا شوه. لومړی ځل په ایټالیا کې کافی دود شوه، بیا په پاریس او لندن کې قهوه او قهوه خانې دود شوې. د امریکا په متحده ایالاتونو کې بیا کافی سیاسي شوه، داسې چې د امریکا د خپلواکۍ پر مهال چې کله له انګلیسانو سره د چای د مالیاتو پر سر جنجالونه رامنځته شول، په امریکا کې کافی د چای ځای ناستې شوه. کافی نن سبا په نړۍ کې بیلابیل ډولونه لري او تقریبا اکثر هغه هیوادونه چې کافی پکې ډیره تشل کېږي خپل ځانګړې کافی ځانونو ته جوړوي. خو کافی له لویه سره که یوه لور ته ستړیا لري کوي، بل لور ته په بانډارونو کې تشل کېږي. که څه هم په افغانستان کې لا هم کافی عامه نه ده، خو ورو ورو یې شارونو ته لاره کړې. لس 15 کاله مخکې په کابل کې کافی شاپونه ډېر شول. نن سبا کافی شاپونه تر خوس ته رسېدلي چې ځوانانو ته پکې د بانډارونو د خوشحالیو د لمانځلو او د ورځې له ستومانۍ یوه دمه ځای پیدا شوی. د افغانستان په ښارونو او د لویو لارو په اوږدو کې چایخانې پخوا هم دود وې، خو اوسني کافی شاپونه عصري جوړ شوي. ښکلی آرام چاپېریال لري، چای هم پکې موندلی شي. په خوست کې د دې کافی شاپونو مالکان وایي د دوی مراجعین د هرې ورځې په تېرېدو ډېری شي. په همدې ښار کې مو د ازادي راډیو خبریال په دې راپور کې همدغو کافی شاپونو ته ورولي.
که څه هم له لسګونو کلونو را په دېخوا د ټول افغانستان په ښارونو، ښارګوټو او د لویو لارو په اوږدو کې چای خانې شته چې خلک پکې چای څښي او د لنډ وخت لپاره پکې دمه کوي، خو په وروستیو کلونو کې د ځینو لویو ښارونو په شان خوست کې هم یو شمېر عصري کافی شاپونه جوړ شوي چې خلک او ځوانان پکې د چای له دمې سربېره د بانډارونو او ځینو مناسبتونو د لمانځلو لپاره راغونډېږي. د کافی شاپونو د اسانتیا په اړه دوه تنه خوستیو ځوانانو ستوري سروري او زمیر خان وویل
دغه ځایونه یو صنعت عصري جوړ شوي دي د نورو هوټلونو په نسبت. دویم قدم کې دغه ځایونه دي چې په هغې کې ځوانان کولی شي چې د زړه خواله سره وکړي. درېیم قدم کې د یو ځوان کلیزه پکې لمانځل کېږي، د کوژدې مراسم پکې لمانځل کېږي، حتی که د ودونو مراسم هم په دغه کې لمانځل کېږي.
مخکې دغه خبرې نه وي، در وجونه داسې چمونه نه وو چې چا زګدنه ورځ به وه یا د چا نمزدي وه، نو هغوی به خپل کور کې بدا غل منزل. اوس دا سهولت جوړ شوی دی موږ دپاره، د افتخار او د ښځې ویاړ دی ځای دی چې دلته موږ ټایم هم پاس کوو، خوند هم خوالو.
په خوست کې دوه لسیزې وړاندې هغه میلمانه چې له نورو ځایونو دې ځای ته راتلل، هغوی ته د اوسېدو او تفریح لپاره مناسب ځایونه په نشت حساب وو. خو اوس مهال د خصوصي سکتور په چوکاټ کې دا اسانتیاوې ډېرې شوي دي. د خوست یو بل اوسېدونکی شفیق الله وایي
الحمدلله نن په خوست کې د سترې د پوره پارکونه او داسې شخصي کافي شاپونه موجود دي او خوازو زینه دي، خو خپل زینه دي مکس تر کړای شو خپل انډوالو ملګری هغه څوک چې ورانرتي ولی ته په سره یو خپل نور زینرتي ملګری انډوالو او موږ بیا چې په کله خوست کې سولته شو بیا د پارکوتې د سترې زینه کافي شاپو ترسو خپل ساتره.
که څه هم په لږ وخت کې د خوست ښار په ډېره وړه سیمه کې ګڼو کافی شاپونو په فعالیت پیل وکړ او د ډېرېدو په حال کې دي، خو مالکان یې نهیلي نه دي او وایي د دې برخې مینهوال له ورځې بلې ته ډېرېږي. په خوست ښار کې د یو دمځای مسؤل عبید ژوند وویل
کافی شاپونو دپاره خلک ډېر ځخه کې به اوس کې دا چې مشتریان زیات شوي دي او مینهوال زیات راځي او خلک آرام پکې کوي، دمه پکې کوي، ملګري بنډارونه پکې کوي. نو دا علت دی چې په خوست کې یو څه په شدت سره زیاتېږي او کافی شاپونو دا خبره ده یو خو خلکو ته د کار زمینه پکې برابرېږي او بل خلکو ته دغسې چاپېریال برابرېږي چې هغوی په آرامه سره هلته کښېني، د ملګرو سره بنډارونه وکړي او دمه پکې وکړي.
د خوست ښار د اوسنیو کافی شاپونو توپیر له مخکنیو هغه دا دی چې پخوا دې ځایونو کې ډېری شنه چایونه وو، خو اوس تر ډیره د شیدو چای او ورسره نور خواږه خواړه وي. په دې سره خوست کې مالدارانو هم دا ګټه کړې چې د څارویو شیدې، مستې، کوچ پنیر او نور محصولات ورڅخه کافی شاپونه لاس په لاس اخلي او ځینې خلک له دې کافی شاپونو کورونو ته هم خالص وطني لبنیات وړي.
له خوسته مو د کافی شاپونو په اړه د نجیب الله خیل راپور اورېده. کافی لا هم په افغانانو کې د چای ځای نه دی نیولی. که چیرته په بهرنیو هیوادونو کې له یو چا چې د افغانانو له دود دستور سره څه ناڅه اشنا وي څوک پوښتنه وکړي چې د افغانانو په دودونو کې کوم یوه ته د خلکو ډېر ورپام کېږي، شای وار له واره ووایي چې کله سره کښېني او چای ته پرلتۍ ووایي. افغانان هم په خوښیو کې هم په غم کې چای څښي، هم په میلمستیاو کې هم په ستړیاو کې د چای پیاله پورته کوي. چای په ټوله نړۍ کې خپل اهمیت لري چې له همدې امله هر کال د می یو ویشتمه د چای د نړیوالې ورځې په نوم لمانځل کېږي. د ځینو راپورونو له مخې په اولسمه پیړۍ کې چې یو شمېر سوداګرو له چین څخه روسیې او نورې اروپا ته چای یووړ، افغانستان ته هم راوړ. وروسته بیا د بریتانیا تر واک لاندې هند څخه افغانستان ته سوداګرو چای راوړ. البته د روسیې لخوا هم چینایي چای افغانستان ته واردېده. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت څه باندې څلور کاله مخکې چې جمهوري نظام په کابل کې نو نسکوره شوی په یوه راپور کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د موندنو له مخې په کلني ډول د 1.5 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت 4.5 زره ټنه شین چای او د 3.5 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت 1.5 زره ټنه تور چای له بیلابیلو هیوادونو دغه هیواد ته واردې شي. سره له دې چې افغانان دومره پیسې په چای ورکوي، په خپل هیواد کې د چای د کار د رایجولو په برخه کې لږ هڅې کړې دي. څو لسیزې مخکې د سولې په کلونو کې په کونړ کې د چای د کرلو کوششونه وشول، بیا د جمهوري نظام پر مهال ورته هڅه وشوه خو نیمګړې وه. البته یوه ښه هڅه چې په وروستیو کلونو کې دود شوې ده هغه دا ده چې یو شمېر خلک د زعفرانو چای څښي. که څه هم زعفران لا هم ګرانه دي خو کیدای شي چې ورو ورو ارزانه شي او افغانان د چای له درکه د زعفرانو په مټ په کور بسیا شي. په اروپایي هیوادونو کې له مختلفو بوټو هم خلک چای جوړوي، مثلا له بابونه ګل څخه چې د افغانستان په پولو پټیو کې هر وخت راشین کیږي چای جوړیږي. خو په افغانستان کې تر اوسه له نورو بوټو د چایو د جوړولو هڅې خلکو نه دي کړې. د چای د څلو دوت په نړۍ کې توپیر لري. د هند په نیمه وچه کې چې اوسنۍ هند، بنگلاديش، پاکستان، نیپال او بوتان په کې راځي، تر ډیره له چای سره خلک شوده یو ځای کوي. ترکان او عربان بیا تور چای ډیر استعمالوي او ټینګ چای څښي. په اروپا کې تور چای نسبتا زیات دی، خو نن سبا په لسګونو ډوله چای په اروپایي بازارونو کې پلورل کیږي او له شیدو سره یو ځای تور چای د انګلیسي چای په نوم مشهور دی. په افغانستان کې هم د چایو دود په ځینو سیمو کې له نورو بدل دی. په ځینو ولایتونو کې له چای سره د غوړې خوړل دود دي. په هغو ځایونو کې چې ګنۍ نه کرل کېږي تر ډیره نور خواږه شیان له چای سره خوري. په بدخشان، غزنی او یو شمېر نورو سیمو کې د شیدو مالګین چای یو شمېر خلک خوښوي. خو د سوداګرو په وینا نن سبا افغانستان ته تر تور چای شین چای ډیر واردې شي او په دغو ورځو کې چې روژه مبارکه ده حتما او تقریبا په ټول افغانستان کې تر روژه ماتي مخکې خلک د چای خام خوري، ځکه له ډوډۍ وروسته ممکن د مشانو تر هر څه چای ته ډېره سودا وي چې وایي چی.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کوو. سور رنگ په بیابان کې شعر د تصویرونو د شاعر نور محمد لهو شعر دی چې عادلې معیار لوستی او په خپل ژغې ازادي راډیو ادبي مجلې ته ډالۍ کړی.
می هم د ماشوم تو سپیرو کوڅو کې ستاده کلو قدمونو خوږ आवाज اوریدل کیږي. حادثه روز زمانو د غرول شانه تک سپینه خوشبوئی ستاده لاسونو حس کوما. دیوالونو لا هم ستا سندره شوی پټ رازونه په سینو کې خپل ساتلي او د کور ټولې کړکۍ دې منتظرې. فکر مه کوه چې لاړې، هر څه هېر شول. ته د ونو او د کوڅو په هر لویشته او د ژوند په هر یو نفس کې لکه سا تنفس کېږي. زمې لا په قدیمي او زوړ کمیس کې ستا د غېږې شنه وږمه لکه زمزم په لپو څښمه. نو فکر مه کوه چې لاړې، هر څه هېر شول. ستا څېره او ښکلی نوم د دې ښار په حافظه کې لیکل شوی. خاطرات په وختونو زورور دي او زمان کولی نشي. خاطرات لکه ګلان په تند شمال باندې باد باد کړي. خاطرات زمانی له قایدو او از غن تار څخه آزاد دي، ځکه عشق لکه غاټول دی. د غاټول کورې بل شي، رنګ یې بیا هم په بیابان کې پاتې کیږي.
لادلې معیار څخه مننه چې دا شعر ازادي راډیو مجلې ته راستولی و. بل شعر لرو، دا به دی سپوږمۍ شعر.
تکه جنت غواړي جنت دې ستا وي، تکه جنت غواړي جنت دې ستا وي. د جنت ټولې کرښې او هغه ښکلې شېبې، هغه سپینچکې مرغۍ، هغه د ونو ښایست، هغه بلبل او هغه خوږه بابیل، هغه شودې او هغه سپین پیروی، هغه روانې د شرابو ویالې، هغه له میو ډکې ډکې پیالې، هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاشي شوی انځور، هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاشي شوی انځور، او هغه نور، هغه د خدای پاک دیدار. ته که جنت غواړې جنت دې ستا وي، ته که جنت غواړې جنت دې ستا وي. خو هغه سپېڅلي هورې درته بخښلی نشم. ته که جنت غواړې جنت دې ستا وي، خو په جنت کې به دې هوره زیم، خو په جنت کې به دې هوره زیم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د نورستان په تقریبا ټولو سیمو کې د غورسی یا خوسی لوبې عامې دي. ځایي اوسیدونکي وایي د دغې لوبې د حفاظت او ودې لپاره کار نه دی شوی، خو دوی په خپلو مټو او پیسو له ورکېدو ژغورلې ده. د کانتیوا ولسوالۍ په مرکزي برخه کې چې په هوارو او غرونو کې د واورو سپین څادر خپور شوی دی، مځکه کنګل ده او هوا سخته سړه ده. څو تنو ځوانانو کمیسونه ایستلي دي او د غورسی لوبه کوي. د لوبې نندارې ته په سلګونو کسان راغونډ شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د نورستان په کانتیوا ولسوالۍ کې د سپین واورو په منځ او یخی هوا کې د لسو په شاوخوا کې ځوانانو کمیسونه ویستلي او د غورسی یا غوسی لوبه کوي. په یاد ولایت کې د غوسی، غورسی یا خوسی د دودیز لوبې مینوال وایي په نورستان کې هر کال د ژمي په سړه هوا کې د غلوبه ترسره کوي او هر ورځ لیدلو ته په سلګونو کسان راځي. د نورستان قومي شورا مشر امیر محمد ولستری د دغې لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
خوسی یا غورسی په نورستانی ژبه کې ورته کوسو موش ورته وایي. کوسو خو په نورستانی کې همدغه غورسی ته ویل کېږي، او موش یا موشیک یا موشه لوبه ته وایي. پس تاسو په نورستان کې دغه لوبه ډېر محبوبیت لري او ډېر اوږده تاریخ لري. ځوانان اکثرا همدغه ورزش باندې بوخت دي داسې کیله یا داسې آبادی ونی چې ژمه کې دوه درې لوبه حتمان چې هغه د غوسی مسابقه چې برگزار نشي.
د هغه په بیان د دومره لرغونی او د خلکو په منځ کې د مشهوري لوبې د ژوندۍ ساتلو او پرمختګ لپاره حکومتونو او وروندو ادارو هیڅ کار نه دی کړی. په یاد ولایت کې د غوسی یا غرسی لوبو مسول خالد نوری هم راته وویل دغه لرغونی او دودیز لوبه ورته په میراث پاتې ده، خو تر اوسه یې د ودی او ژوندۍ ساتلو لپاره کومې ادارې همکاري نه ده کړې. هغه وایي همدا وجه ده چې د سیالیو لګښتونه له خپلو جیبونو ورکوي.
غرسی لوبه دا زموږ یو عنعنات دی، د ژوندۍ ساتلو لپاره ځوانان ډېر په شوق سره لوبې کوي، هر کلی یو یو ټیم هماغسې مطابق لوبې کوي. دولت کې خو د غرسی لوبې په هغه باندې کم داسې امتیازات نه راځي، هر ځوان شخصي مصرف کوي او لوبه کوي، او کم چې موږ هم ټورنامنټونه چې بارګزارو هغه زموږ د شخصي جیب نه مصرف.
د غرسی لوبه د نورستان ترڅنګ په لغمان، ننګرهار او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم ترسره کیږي. په ختیځو ولایتونو کې د شمشاد ننګیالي ټیم مشر قاری مجیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل دوه کاله کیږي چې د هیواد په کچه په ترسره شوو سیالیو کې لومړی مقام ګټي.
او پروسه کال چې ده موږ هم د ټول افغانستان نه وګټه چې هغه ټول امکانات موږ ته اټک انرژي دغه کړي، او څه کال چې ده هم موږ ویکتور انرژي د چاغه امکانات سره برابر کړي، او لمر طلوع تلویزیون باندې خودل کېده، څه کال هم موږ د ټول افغانستان نه وګټه.
په نورستان کې د غرسی لوبې لوبغاړي او مینوال له حکومتي چارواکو غواړي چې دا لوبه دې هم د نورو لوبو په څیر رسمي کړي. که څه هم چې په ختیځو ولایتونو کې د اطلاعاتو او کلتور او اولمپیک ادارو مسؤلینو د غرسی لوبې د لوبغاړو د غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د نورستان د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې هڅه کوي د یاد ولایت ټولو دودیزو لوبو ژوندۍ ساتلو او پرمختګ لپاره اسانتیاوي چمتو کړي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو.
ایتالیایی هنرمند لیونارد داوینچی هغه څوک چې د مونالیزا به ساره نقاشي استلې ده. د رسامي پاړه وای انځورګری یو ډول چوپ هنر دی او چوپتیا د تفکر شوه ده. رسم او خاطره دواړه لکه نور هنرونه سره اړخ لګوي، که څه هم رسامي په پنسلونو او مویک وو او خاطرې په کلماتو لیکو. خاطره یو ادبي ژانر دی چې لیکوال یې هغه پیښې یا صحنې چې په ژوند کې ورته پیښېږي یا په هغو کې ونډه لري او یا یې هم شاهد ولیکي. خاطره لیکنه د احساس د انتقالېدو غوره وسیله ده چې لیکوال کولی شي د خپل ژوند ښې او بدې پیښې، ماتې او بریاوې، تجربې او پیښې پکې بیان کړي. کرکتونکي د خاطره لیکنې لپاره یو شمېر وړاندیزونه لري. دوی وایي مخکې تر دې چې خاطره لیکي پیښې ته فکر وکړي. له دې څخه مطلب دا دی چې د ځینو شعرونو او لنډو کیسو په څیر لیکل مه کوئ چې له انجامه یې ناخبره یاست او د لیکلو په وخت یې پای ترلاسه کوئ. په خاطره لیکنه کې صمیمیت شرط ګڼل کیږي. یو مخ لکه د یوې ښه پیښې په باره کې چې بل ته په شفاهي ډول کیسه کوو، نو د مخاطب توجه به جلبوو. د خاطرو د لیکلو لپاره زمانه او مکان مهم دی. په خاطراتو کې زموږ د زړو نکلونو په څیر لیکوالان داسې نه کوي چې یوه کیسه لویه کړي یا مصنوعي تلوسه پکې پیدا کړي. په خاطره کې خیالي شیان هم نڅایشي، یا په بله وینا واقعیت تخیل پکې محدود وي. هغه موضوع چې د یوه بدلون سبب شوې ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. کره کتونکي وایي چې په خاطره کې که چیرته لیکوال د خپل وجود دننه اضطراب له لوستونکي سره شریک کړي اغیز به زیات وي. کره کتونکي په دې باور دي چې خاطره یوازې د پیښې ثبتېدل نه دي، په پیښه کې د احساس شراکت هم، چې لیکوال د حواسو په مټ پیښه لیکي او د موضوع له پلوه هغه موضوع چې د یوه تغییر سبب شوې ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. دا هم مهمه ده چې خاطره پیل او یو پای ولري. په جرمني کې میشت افغان هنرمند اقبال ترنک چې رسامي کوي په وروستیو کې خاطرې لیکلې دي. مخکې تر دې چې له دوی څخه د خاطرو په اړه واورو، دا به ترې واورو چې نوې رسامۍ یې کړې دي که نه.
نوي کارونه شته، خو هغوی تر اوسه پورې نندارتون نه ده اخسته یعنی دلته خو اوس هم دا رقم دي چې کله یو نندارتون یو انځور یا یو هنري پروژه څوک مخته بیایي بیا مخکې له دې چې نندارتون جوړ شي نه شي نشولی یعنې تر نندارتون له مخه به یې نشي کولی دا نشر کړي.
یعنی تاسو چې دلته په جرمني کې ژوند کوي یو ټولنه ده دغه په اساس باندې دغه څه کولای شي تر څو مو کار نه بشپړ شوی بیا نندارتون ته نسې وړاندې کولای.
یو تقریبا د 15 کال کېږي د افغانستان د معاصر هنرونو د مرکز غړی یم. تقریبا شپږ کال کېږي. نو دا مرکز چې د دې مشرتابه پروفیسور هراو مرزاد صاحب ده چې د معاصر هنرونو دغه پروسه په افغانستان کې را شروع کړې. یعنې د افغانستان هر معاصر هنرمند چې وینو اتمن به د دې شاګرد تیر شوی وي ځکه د کابل پوهنتون کې استاد وو او یوازینی ډیپارټمنټ چې جوړ شو د معاصر هنرونو هغه د افتتاح کو د جوړ کو په دغه برخه کې د ډېرې هڅې کړې دي. نو زما هم اوس ټول کارونه له دغې برخې سره دي، له همدې مرکز سره دي. هغه که نندارتون وي هم همدا مرکز یې نیسي، که مثال نور فعالیتونه وي هم همدا مرکز یې مخته بیایي.
د دې معاصرو هنرونو له مرکز سره د جرمني د حکومت لخوا مرسته کیږي؟
په داسې ډول مرسته نه کیږي چې په مادي لحاظ باندې مستقیمه مرسته ورسره وشي، مګر دلته دغه لري رسمیت لري، دولت سره ثبت ده او دغه د جواز لري. زور سره دغه د هنرونو په برخه کې هم ورسره کار کوم. نور د ژباړ او د نشرات په برخه کې اوس مهال د نشرات مسؤول یم، البته په دغه برخه کې ورسره کار کوم.
د نشرات په برخه کې تاسو څه کوي او د ژباړ په برخه کې څه؟
جرمنی، انګلیسي او دری ژبې څخه ځینې پوسټونه کېږي، ځینې مواد برابري بیا په پښتو ته ژباړو. دغه د نشرات په برخه کې ډېر مسایل دي، مثال د مرکز پانی سیتی د میډیا پر مخ باندې، ټولنیزو رسنیو پر مخ باندې، د نندارتونونو جریانونه شریکوي، مثال د مختلفو بهرنیو او بسی هنرمندانو چې موضوعات یې زموږ له افغانستان سره ورته والی ولري، له فکري لحاظ د هغوی معرفي ده یا د اثارو معرفي ده. نور افغان هنرمندان معرفي کوي په دې برخه کې چې معاصر هنرمندان د افغانستان چې هغه معرفي کېږي، اوسني ژوندي هنرمندان چې دي داد کې معرفي کېږي او دغه برخه مخته وړل کېږي.
تر نک شپ ستاسو شخصي کارونو تراشم، تاسو په فیسبوک کې لیکلي دي چې په لسکونو خاطرې مو لیکلي، دا دواړه هنرونه رسامي او خاطره لیکنه د انسان د احساساتو او تجربو زیږند دي، خو لاري بیلې دي. خاطره کې احساس ته کلمات په مټ شریکو او ممکن احساسات په مستقیم شکل د کلمات په مټ انتقال کړو، څنګه همدا څنګه ده؟
یو په دیشي دیشي د جرمني سفاري واقعي سره مخ کیږم، له هر یو برخورد سره مخ کیږم، له پیښې سره مخ کیږم، د مستقیم وطن را یادېږي. هر ورځ دا پیښه جریان لري، مثال کله ماشومان ګورم چې د مکتب سیستم یې ډېر منظم وي، ماته خپل کوچنیوالی را په یادېږي او د افغانستان ماشومان را په یادېږي. مثال زما د خپل مکتب دوره را په یادېږي چې ما څنګه دوره تېره کړې وه، که د خلکو برخورد ګورم همدا مسایل را په یادېږي.
دلته هغه سوال دا و اوس مثلا په رسم کې په رنګونو باندې یو احساس درته پیدا شوی دی، هغه انتقالوي، لیکن په خاطر کې په کلماتو باندې انتقالوي. کله چې ته د ورځې په جریان کې رسامي کوي او مازیګر کور ته رواني، بیا یو خاطره در په زړه کې شي، نو هغه کلمات بیا راځي او کنه په کلماتو پسې ورځي او یو څه لټه پسې کوي، ځکه چې دلته خو بیا رنگونه نه دي.
کوم پیښه چې په مخ راځي تصادف کې راځي، په شعوري ډول ورسره مخ کېږي. د دې لیکل لومړی عادي وي، ساده لیکم، ټول د تیز تیز لیکم، یعنی په دقیقه یا په صحنه کې دې ته زه ډېر پام نه کوم چې باید هغه د اثر یا د لیکنې هغه اول ځل لیکم چې دا هغه نه باید هنري وي. ډېر تیز لیکم، را سره نوټ کوم، یا بیس کور ته ولاړم دې کلمو ته پام کوم. مثال هفته کې یوه ورځ ځینې تېرې خاطرې را ولم، چې په هغو کې ځینې کلمې وي هغه ډېرې ښې ښې ښایسته پکې راځي، دغه د خاطرې کمپوز ډېر ښه جوړوي، نو بیا هغه ورته انتخابوم.
رسم هم ترنک سب گوره کرکتر لری او خاطره هم تاس چه تغییر سش کری؟
کلا چی در رسم در رسامه در کرکتر ارخ تزو مو مجبور یو سی ماسیر انزرگری تا مخبروار او کنا در رسامه که کرکتر سده زکی که عادی انزرگری تراس و عادی هنر تراس و نوبایی که یو هنرمند شندل ای کار کنی یو مشخص کرکتر نیب که معلوم یو مشخص لاره نیب که معلوم او که چیرته معاصر انځورګری تراسو چې پر هغه باندې ریسرچ کېږي پر هغه باندې مطالعه کېږي او یو موضوع مخته راتلونکی او چیر پکې لري یعنی هغه جریان پکې لري یو منظم اړخ لري هلته موږ کرکتر جوړول مثال په انځورګری کې زه به د چرګ له پښو څخه ډېره استفاده کوم دغه د چرګ له پښو څخه ډېره خاطره لرم دا زما د انځورګری کرکتر دی
وبخښئ دا د چرګ د پښو کیسه مخکې هم تاسو ازادي راډیو ته له ما سره په خبرو کې له ما سره شریکه کړې وه که په دغه برخه کې یو څه توضیح ورکړئ سي اورېدونکي پرې پوه سي
د چرګ د پښې کیسه چې ده خو یو ځل مې کړې وله زه به پر دې باندې په ادامه بیا ولګېږم
مهرباني
دا خو داسې کومه واقعه چې زه ورسره مخ شوی یم اوس له چرګ څخه کوم هدف چې ما اخیستی دی د ده استقامت ده په دونه واړه سر باندې په دونه کمو مازغو باندې دی دا هېڅ لري چې زما زره لوی سوی چیرې یم یا مثلا زما ځای چیرې ده او بیرته غته زره وګرځېدم خپل ځای ته زره وګرځېدم بیا به ماته په ذهن کښې دا د افغانستان ځینو سیاسي مسایل راګرځېدي چې دوی ولي تر اوسه پورې لا هم د خپلو فکرونو د پښو پړې نه شي کوي او خپل ځای ته نه راځي نو په دغې احساس باندې اوس چې هر چېرته د چک پښه کار کوم هم
ترنک صاحب دغه د استقامت موضوع چې تاسو یادوئ څه فکر کوئ چې کله د چرګ پښې رسموي او یا په یوه رسم کې دغه برخې ته اشاره کوي او یا دغه برخه هم انځور کړې ده ستاسو د رسم لیدونکی به ولې دا احساسوي چې دلته د موضوع د استقامت
د انځورونو د پېژندنې لپاره یا مثلا پېژندنې لپاره دا د انځورګرۍ په برخه کې که چېرته موږ وایو چې ټول باید په پوه سي په هغه صورت کې سخته ده خو لیدونکي ته ډېرو کم لیدونکي به په دې پوه سي په هغه صورت کې پوهېږي چې دوی ته سوال پیدا کړي یعنې کنجکاوه لیدونکي دوی به پوهېږي که نه هغه لیدونکي چې ده ته همېشه پوښتنه پیدا کېږي دغه د چرګ پښه دلته څه کوي
دلته اوس له لویه سره په ادبیاتو کې مثلا د سمبول موضوع ده هغه لیکوال خلق کړی وي او کېدای شي چې څوک پرې پوه نه سي لیکن نقش یې وي په هغه اثر کې چې ولې دغه شی تاسو د چرګ د پښو په رسم کې چې په یو بل رسم سره مو دا یو ځای کړي هغه نقش پرېږدئ
نقشه یعنې خپله د چرګ د پښې رسم
نه له نقشې مطلب داسې که یو سمبولیک لیکنه څوک کوي یو شی تکراروي په همغه یوه لیکنه کې هم که په شعر کې که په کیسه کې که څوک سمبول کاروي سمبول مثلا یو څوک چرګ په سمبولیک ډول باندې راولي په داستان کې همدغه مفهوم یې چې استقامت مفهوم ترې واخلي دا په همغه کیسه کې بیا بیا تکراروي بیا بیا چرګ یادوي دا یو ډول دی بل ډول یې دا دی چې د استقامت مفهوم په همغه لیکنه کې ځای په ځای کوي تاسو څه کار ورسره کوئ
زه که چېرته مثلا په انځورګرۍ کې پورتریت وي یا مثلا د چیرې انځورګرۍ یا مثلا یو بله تخیلي انځورګرۍ وي چې په هغه کې فیګور داخل وي فیګور دا د انسان پوره بدن شي وي یا د ځینو نورو شیانو کامل تصویر وي هلته د مثال که پښې او لاسونه پکې راځي زه عادي د انسانانو پښې او لاسونه نه پکې رسوم هغه دا بهترین ځای دی چې زه د چرګ پښه پکې وکاروم ځکه زه یو ازادي پکې لرم او مثال ونې دي د ونو پاڼې د ونو خاکونه ټولې د چرګ پښې وي سره له دې چې ونه معلومېږي چې دا ونه ده خو دغه د چرګ پښه په دغو ځایونو کې په تکرار کې راځي
دلته بیا لیدونکی دا درک کوي سې نو ولې ونې له چرګ سره څه یا د انسان پښې ولې د چرګ دي همغه یو ډول تکرار راځي په بل ډول د خاطرو په برخه کې یو پوښتنه مې ذهن ته راغله بیرته خاطره صریح بیان دی که چېرته خاطره څوک داسې ولیکي لکه خاطره سې ویني نو خوند زیاتی شي لکه رسم سی وینو په خاطر لیکنه کې مدغه اړخ تور پام سی ودی ور پام ورته کړای دا
خاطر کی شیبر صاحب یعنی دا اړخ ته ما د خاص پام نه کړی یعنی واګې کومره دا شي هغه چې سی ما دی 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 کتلې مې دی هغه مې راټول کړی
دغه خاطرې دا ډول لیکلی دي لکه څوک سي یو فلم ګوري لکه څوک سي ترنک پکې ګوري سي دلته ولاړ هلته ولاړ دغه شی دغه سي احساس کو هغه شی داسې احساس کو او کنه وینا مو وینا پکې ډیره ده مثلا وینا تشته وای ما د کافی دکان ولید د کافی دکان یې شایسته جوړ کړی و او د شایسته تل معلومه نه ده څه ده لیکن کچيري دغه دکان د دا رقم انزور هغه کړی وي د دې دکان په باره کې د معلومات داسې ورکړی وي چې د کافي د دکان مخې ته مې سپشمې وتخنېدې او د کافي بوی مې احساس کړو او بیا لیکې سې څراغونه پکې مړه کېدل او بلېدل او یو شنه څراغ ته ودرېدم دا بیا داسې لکه رسم او خلک دا خاطره احساسوي تاسو ورته دغه ته پام کړئ
ډېر زیات تصویری خو چې زه وایم چې تصویر نه وي پکې خو په هغه صورت کې لوستونکی خوند نه سي ځینې اخیستی په خاطرونو کښې چې زه مثال خواشینی سوی یم یا مثلا په کومو ځایو کښې ډېر زیات خفه سوی یم یو مرد پر ذهن مې ډېر فشار راغلی دی یا مثال په کومو ځایو کښې مې ډېر خندلي دي هغه ټول کرانغاړم او رانغښتي دي
د دې خاطرو په برخه کښې لکه څرنګه چې رسمونه دا بورسونه لري رنګونه لري دا آبي رنګونه لري او دا نور رنګونه لري کنه تخته لري نور نمانه مانه دي ستاسي څه څه لري خاطره لیکل هغه لري کلمات لري په دې کلماتو کې که چیرې صفات او قیدونه زیات سي بیا له لیدو وځي زما مطلب دا و یعنی که چیرې تاسو وایې چې مخکې مې دې کلمې ته اشاره مثلا ډېر مې زړه په تنګ و دا د تر دې ښه دا داسې ولیکې چې کړکۍ ته ودرېدم پرده مې کش کړه بېرته مې پرده بنده کړه څرنګه په خاطرو کښې مو دغو شیانو ته پام کړی
هغه کوم مسایل چې دي هغه ما داسې ډول باندې لیکلي دي شیبر صاحب چې که ووایم چې دغه ټول مسایل پکې دي لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه مګر داسې ولې مې پکې لیکلي دي یا ولې دغه ټکي ته چې اوس تاسې را پام کړو یعنې په دې پسې زه نه یم ګرځېدلی مثال داسې به ووایم یو اماتور انځورګر ده یو اکاډمیک دی که نه زه به په خاطرو کښې داسې ووایم چې زه د خاطرو په برخه کښې اماتور یم ځکه ما ادبیات لوستي نه دي البته دغه اماتور انځورګر چې ده دا هم ډېر ښه تخنیک کاروي یعنی دی هغه ټول مسایل پکې کاروي دی مثال رنګونه پر خپلو ځایو کاروي ښه ښایسته کمپوزیشن ورته جوړوي ټول مسایل ورته جوړوي خو دی نه یې ځینې خبر چې دا ما ولې دلته کار کړي دي یا دغه اړخونه ما ولې پکې راخیستي دي
له اقبال ترنک څخه مننه له همدې مرکې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم زه احمد شیبر اجازه اخلم په مخه موشه